اوردون خدامه شاله دیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په ورستۍ خبري غړي کې د خپل قربا اسلام محمد سلامونه ومنې هله لرم چې روغ جوړ بهستي وخت شوه د 15 بجې نن د ګلواز د 2015 کال د اگست میاشتې دریمه نیټه ده په دې غړي کې به تاسو ته به خبرونه وړاندې کول هغه ورسته په پاکستان کې د سیلابونو حال او طالبانو سره د سولې د خبرو د غرنګي نړیوالو کورنۍ ورسپانو ته کتنه هم کوو فلمړې ورزونه جاب امیر ته چې تاسو سره ست تازه خبرونه وړاندې کړي
په بلوچستان کې د القاعده ډلې یو مهم مشر وژل شو. افغان ولسمشر وایي د سولې ټینګښت لپاره پاکستان سره په تماس کې دی او نایجیریا کې پوځ له بوکو حرام نه یو سلواته او یو سوال خوشي کړی دی. پورا خبرونه د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بوکټي وایي په چاغي سیمه کې د پاکستاني استخباراتو په عملیاتو کې د القاعده ډلې یو قومندان عمر لطیف لقمان وژل شوی او دغه میرمن ژوندی نیول شوې ده. نوموړي د اتوار په مخام په کوټه کې په یو خبري غونډه کې دغه څرګندونه وکړه.
القاعدہ بر صغیر نے اپنے جو نیٹ ورکس وہاں پر تھے
دا القاعدہ بر صغیر ڈلے چکم شبکے پا افغانستان کے فعال وے ہوئی دا پیکر کڑے وا چی دا شبکے پا بلوچستان کی دا پاکستان او افغانستان پر پل فعال کڑے پا ہمدے در کے ہوئی اخپل یو قماندان عمر لطیف تیا دا ذمہواری ورکڑا چی دل تراسی او دا ترہگری پیش تر سر کڑے چی دا آئی ایس آئی لخوا دا خالی پوراج پا عملیاتو کے ہمدا قماندان عمر لطیف لقمان و وجل سو.
سرفراز بوکټي زیاته کړه چې ترهګرۍ پر ضد د قومي پلان د سیوري لاندې په بلوچستان کې د ورانکارو ډلو پر ضد عملیات دوام لري. یو تازه راپور وایي چې په سویلي وزیرستان کې امنیتي چارواکي نن په یو جګړه کې د خپلو دریو سرتیرو د وژل کېدو پخلی کوي خو طالبان بیا وایي په دوو مختلفو کاروایانو کې دوی 14 پوځیان وژلي دي. حکومتي لوری بیا وایي د 15 دوی په جګړه کې 15 طالبان وژلي دي. د استخباراتي سرچینو په وینا د جګړې پر مهال د دوو وسلوالو مړي د پوس په ولکه کې دي او درې مړي وسلوالو له ځانه سره لیږدولي دي. د خیبر پښتونخوا په نوخار 400 پیښور سیمو کې په سندونو کې د لوړې کچې سیلابونو ولاړ فصلونه او کورونه اغیزمن کړي دي. د قدرتي افتونو سره د مبارزې قومي اداره یا NDMA وایي چې په ملک کې د بارانونو او سیلابونو له وجې 114 کسان مړه او 16 ژوبل شوي دي. بلخوا په باجوړ کې د کوټې د راپرېوتو له وجې 6 کسان مړه او 2 زخمیان دي. د NDMA یو چارواکي احمد کمال مشال رادیو ته وویل چې د بارانونو او سیلابونو له وجې یوازې په خیبر پښتونخوا کې 95 کسان مړه او 26 ژوبل شوی دي. نن په 15 ورځ هم د اسلام آباد په I-11 سیمه کې پر کچا باندې د حکومت لخوا پیل شوی اپریشن روانو. د CDA ډایرکټر اظهر خورشید وایي له خلکو تصفیه شوې سیمې دوی په کونډه تارونو باندې کړې دي.
فور فیزز میں تھا یہ آپریشن جو ہم نے کرنا تھا. پہلا فیز ہمارا اللہ کا بڑا شکر ہے پیسفلی کمپلیٹ ہو گیا.
دا آپریشن پر چلور مرحلوں کی وہ لمبئی مرحلہ پر خیریت سرا مکمل شوا. دا I-11/1 او 4 ٹولا آبادی ختم شوی دا دی ارست با دا ٹول ازم کا ہوارا ولیشی بیا بد نقشے مطابق دے کے پلاٹونا او پارکونا جوڑی گی او سلورم مرحلہ کے با داخلو اصلی مالکانو تا حوالہ کولیشی.
نن په کچا باندې سیمه کې د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو پښتنو استوګنه لرله د حکومت د پریکړې پر ضد عوامي ورکرز ګوند په عدالت کې درخواست هم جمع کړې خو تر اوسه عدالت کومه کاروایي نه ده کړې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په افغانستان او پاکستان کې د امنیت د ټینګښت په اړه د پاکستان له مشرانو سره په تماس کې دی. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر وایي چې ښاغلی غنی د هیواد د روان امنیتي حالت په اړه پرون د حکومت له چارواکو سره خبرې وکړې. ولسمشر غنی چې دا مهال د درملنې لپاره په المان کې دی له اجرایي رئیس او کابینه کې د امنیتي سیکټر له مسؤلانو سره د ویډیو کانفرنس د لارې دغه څرګندونې کړې دي. د هلمند په موسی کلا ولسوالۍ کې 6 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. په هلمند کې د 215 میوند قلي اردو مطبوعاتي دفتر وایي چې د موسی کلا ولسوالۍ په مربوطاتو کې د یوې مخامخ نښتې پر مهال 6 وسلوال طالبانې وژلي او یو شمېر یې ټپیان کړي دي. خبر پاڼه وایي نښته هغه مهال رامنځته شوه چې د ملي اردو سرتیري په ګزمه بوخت ول. تروسه طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې پر ولسمشرۍ ماڼۍ او ملي دفاع وزارت یې له ځینو حملو مخنیوی کړی دی. د دې ادارې خبر پاڼه وایي چې د پېښور د طالبانو شورا پورې یوې اړوندې څلور کسیزې تروریستي ډلې غوښتل چې په جمهور ریاست، ملي دفاع وزارت او په کابل ښار کې د بهرنیو ځواکونو په دوو مرکزونو بریدونه وکړي. دوی وایي چې دا څلور کسیزه ډله د کابل ښار د اتمې ناحیې له اړوندو سیمو څخه نیول شوې ده. د خبر پاڼې له مخې نیول شوو کسانو په کابل کې د څو مخکینیو ترسره شوو حملو مسؤلیت هم منلی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي هیواد د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو سره تاریخي تړون په کولو سره خپل مهم مقاصد ترلاسه کړي دي چې په نتیجه کې به د هستوي پروګرام د محدودولو په بدل کې پر تهران لګول شوي بندیزونه لرې شي. نوموړي پرون په خپله یوه ټلویزیوني وینا کې ویل هغه له پیله باوري و چې دغه مذاکرات به کامیابیږي. ایرنا خبري اژانس د نوموړي له قوله لیکلي چې هغه کله هم په دې معامله کې ناهیلی نه و او د یوې لمحې لپاره هم په خپلې کامیابۍ شکمن نه و. د نایجیریا چارواکي وایي پوځ د اسلامي وسلوالې ډلې بوکو حرام له منګولو 128 برمته شوي کسان راخوشي کړي دي. د پوځ یو بیان نن ویل چې په خوشي شوو کسانو کې 101 ماشومان، 18 مېرمنې او 10 سړي شامل دي. نوموړي ویل دغو عملیاتو په ترڅ کې چې د نایجیریا په بورنو ایالت کې ترسره شول د بوکو حرام یو لوړ پوړی قومندان هم نیول شوی دی. راپورونه وایي دغو عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو ګڼ کیمپونه هم تصفیه شوي دي. بوکو حرام ډلې له تیرو شپږو کلونو راهیسې د نایجیریا په شمال ختیځو سیمو کې جګړه پیل کړې چې په ترڅ کې تر اوسه زرګونه کسان وژل شوي دي. دغه ډله د شرعي اسلامي حکومت د جوړولو هوډ لري. روسي چارواکي وایي د شمالي قفقاز په نرمه سیمه کې امنیتي ځواکونو شپږ وسلوال وژلې دي. د ترهګرۍ پر ضد ملي کمیټې نن وویل چې وسلوال تېره شپه په یو اپارتمان کې د ترهګرۍ ضد عملیاتو پر مهال په ګیره کې اخیستل شوي وو. دا راپورونه په داسې حال کې ورکړل شوي چې دوه اونۍ وړاندې شپږ مبینه وسلوال په همدغه سیمه کې د عملیاتو پر مهال وژل شوي وو. دا او تر دې مهاله د مشال لډیو خبرونه. اوس د هوا حال او د کرنسۍ بیه د ریاض مساخیل نه.
د پنډه الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپې مقابله کې د ځینې غیر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 102 روپې 80 پیسې غستی کیږي او 103 روپې 15 پیسې خرڅيږي. یو پاوند په 158 روپې 15 پیسې او 107.5 روپې. یو یورو په 111 روپې 50 پیسې او 111 روپې 15 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپې 10 پیسې او په 20 روپې 15 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 20 روپې 80 پیسې او په 30 روپے 15 پیسے. یو افغانے پا یو روپے 70 پیسے او یو روپے 22 پیسے. او ایرانی ریال پا یو پاکستانی روپے 210 اتیا اغسطی کی گی او 210 اتیا خرسی گی. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به بنو او پېښور کې باران وي خو کوټه کې به اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 34 او کمه 19 درجه. پېښور او بنو کې 34 او 26 درجه پورې پاتې کېدو امکان دی.
اوردونکو خبرونه مو له مشال ریډیو اوردل. تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدلی شئ.
په دې غړي کې مواري په پاکستان کې د سیلابونو لوجه د مړو شمیر 114 تر رسیدلې. د موسمیاتو محکمه وایي دا مهال د ملک په زیاتره دریاونو او سندونو کې د اوچتې درجه سیلاب دی.
کابل ریور کې چې کوم اونچه درجه سیلاب و هغه اوس آهسته آهسته کې د اوبو مقدار کمی دي. په ځان تقریبا دې وخت کې دریا سند کې پنجاب نواله سند پورې په ټولو پوینټونو باندې د اونچه درجه کې سیلاب روان دی.
په کورم ایجنسی کې سیلاب ځپلي وایي کورونه یې بارانونو ړنګولي، خوراک خوبه او سر پټولو ځای نه لري.
سیلاب راغلار منه خبرونه ته دا کور دې مړنګ شو.
چې پورت پرې اوبو ویلوړه وا او زه کوم سامان و چې شی ټول ختم کړی دي. او مو اوس کوم دې اندسي ویلوړیو او نو مو مشمون ته د پټیدلو سغشتو کې بارون وری هم بهار ویلوړیو.
دا به مورې چې د افغانستان اجرایوي رئیس وایي په هیواد کې د روان جنگ او سولې خبرو پړه د ټولو پښتنو ځوابونه لري. او د پاکستان په سپریم کورټ کې د اسلام آباد د کچا باندې نړولو پر ضد عوامي ورکرس پارټۍ درخواست جمع کړي. دا ګونوای د ریاست ذمہواری خلکو ته د سر پناه ورکول نه چا خستل.
چت روزگار، چربیواری او د ژوند او صحت تحفظ چې کوم دی او د عزت تحفظ دا زموږ په آئین کې لیکلي دي. خو زموږ حکمران ته تل دغه آئین نه خو خبر ده او که خبر هم نه نو دا هغې آئین د پاره هغې هېڅ احترام نه لري.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشال لیډیو سره اوسئ.
اوس خبرونه لومړی رپورٹ.
زو اسلام آباد ته له قدرتي پتون سره د مبارزې کمی اداره یا انډی ایم ای وای چې په ملک کې د روانو بارانونو سیلاونو لوجې یو سل شپاړس کسان مړو او شاوخوا یو شپېته جوبل دي. بلخوا په باجوړ ایجنسۍ کې د کوټې د راپرېوتو لوجې شپږ کسان مړو او دوه جوبل شوي دي. تفصیلات د اسلام آباد نه د احمد الله په دې رپورټ کې.
د ان ډی ایم ای چارواکي احمد کمال مشال ریډیو ته وویل چې د بارانونو او سیلابونو له وجې په خیبر پختونخوا کې 950 کسان مړه او 26 جوبل شوي دي. په پنجاب صوبه کې 22، د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې 40، په بلوچستان صوبه کې 10 او په ګلګت بلتستان کې 15 کسان مړه شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې د بارانونو او سیلابونو له وجې په ټول ملک کې 2,240 کورونو ته په مکمله او یا په جزوي توګه نقصان رسیدلی دی او په خیبر پختونخوا کې 4,010 کورونو ته په مکمله توګه او 601 ته په جزوي توګه نقصان رسیدلی دی. د احمد کمال په وینا چې د خیبر پختونخوا او بلوچستان نه علاوه په نور ملک کې بارانونو او سیلابونو د 2003 کلو 9,500 زیات خلک متاثره کړي دي او د متاثرینو لپاره 401 امدادي کیمپونه جوړ کړی شوي دي چې پکې 650,000 نه زیات کسان میشت دي. مشال ریډیو چې کله د خیبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله نه تپوس وکړو چې صوبه کې د بارانونو او سیلابونو له وجې خلکو ته ځانی زیان سره سره مالی زیان هم اوړېدلی دی، نو صوبائی حکومت دې لړ کې څه ګامونه پورته کړي دي؟
چترال کې بنیادی طور ډېر لوی تاوان او نقصان شوی دی، اریګیشن نظام هم خراب شوی دی او رابطه سړکونه او پلونه لوېدلي دي. دلته ډېر لویه تباهي شوې ده، دلته لږ ډېر زیات فوکس دی صوبائی حکومت ته. په پېښور کې اریګیشن ډپارټمنټ فلډ ارلی وارنینګ سیستم هغې ان پلیس کړی، دغه شان پی ڈی ایم اے ده، لوکل ګورنمنټ ادارې دي، ڈبلیو ایس ایس پی ده، هغه بالکل تیار ولاړې دي. او پی ڈی ایم اے او اریګیشن ډپارټمنټ دا چې کم فلڈ لیول دے ہر وقت داغے تازہ ترین خبر جاری کی، داغے لیول جاری کی، داغے باقاعدہ ناپ کی، درشن دے ٹول صوبے مونتا علم ہی او چھتا بلوکیٹ دا دین آغا بم بزا دی گی.
تی ترسنگا دا باجوڑ ایجنسی مخنو مکلی کے دا کوٹے را پری وطو لوجی پینزم آشومانو پا شمول شپک تا نمڑو او دو جوبل شوی دی. دا سیمینا دا مشال ریڈیو دا خبریال تر مخا چی دا مخی سیمی دا اسیدون کی میا سید دا کور ایو کوٹا بیگا دا بارانونو لوجی را پری وطا چی پکی پینزم آشومان او یو زنان نمڑا او دو نور پکی جوبل شول. بلخوا د موسمیاتو محکمې چارواکي محمد ریاض وایي چې د قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا په شمول د ملک په یو شمیر برخو کې بعد په شکل د بارانونو دا لړۍ د راتلونکي دوه ورځو پورې دمې دمې سره جاری وي. د ملک په مختلفو سیندونو، خوړونو او نهرونو کې د اوبو سطح په حق لاندې نوموړي وینا وه.
کابل ریور کې چې کوم اونچه درجه سیلاب و هغه اوس آهسته آهسته هغې کې د اوبو مقدار کمی دي. په 24 غنټې مزید به دا اونچه درجه سیلاب چې دی سسټین دي. نه علاوه دریا سیند کې چې کوم اونچه درجه سیلاب روان دی، په کالاباغ کې دغې اوبو کمې برازي، خو بیا 24 غنټې مزید اونچه درجه سیلاب روان وي. او دغه یو تقریبا دې وخت کې دریا سیند کې پنجاب نه والا سیند پورې په ټولو پوائنټونو باندې د اونچه درجه کې سیلاب روان دی.
د یادونې ده چې تیر کال هم د بارانونو او سیلابونو له وجې په ټول ملک کې 360 پورې کسان مړه او 25 لک پورې متاثره شوي وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اردوونکو، په قبایلي سیمه کورمه کې سیلاب ځپلو له حکومت غوښتي چې دوی سره دې بیړنۍ مرستې وکړي. دوی وایي کورونه یې بارانونو ړنګولې، خوراک خوبه او سر پټولو ځای نه لري. بلخوا چارواکي وایي دوی به ورسره مرستې کوي. د مشال دوی خبریال وایي په کورمه ایجنسۍ کې څه باندې 100 کورونه چې زیاتره له خټو جوړ دي سیلابونو ړنګولي دي. نور حال د طارق ورغزی په دې رپورټ کې.
په قبایلي سیمه کورمه ایجنسۍ کې د باران او سیلاب ځپلي خلک د حکومت غوښتنه کوي چې دوی سره دې په سمدستي توګه مرسته وکړی شي. د ځپلو په خبره په سیمه کې خوراک، سکنو اوبو او د سرپنا نشتوالی د دوی تر ټولو غټه ستونزه ده. ګلاب اجي په نامه یو متاثره کس مشال لډو ته وویل حکومت ورسره تر اوسه هیڅ مرسته نه ده کړې.
سیلاب راغله او مې خبر وم ته دا کور دې مړنګ شو. د کې اوس کې څوک د خوراک سامان واغ نشته لري، 15 شپې کمرې دا وته غېدلې لوړې ختم شولې. اوس مطلب درې مو صحیح سره کم انداد مو سره نه کېږي، نو حکومت هم نه کېږي، نو بلشي نه کېږي. همو د پاره په کور ترپلې او څه شي انداد وشي څه خبره ورسه ځون خو هغه کو کنه دغه د امن ته حقوق کنه دورسه دا کور به حقوق کنه.
په داسې حال کې چې د بشاکال برنونو د غلاړې لا هم روانه ده، په لسګونو خلک داسې دي چې ګورونه د غرزدو وروسته و سرپنا نه لري او د اسمان لاندې ژوند تیرولو ته مجبور دي. سید احمد خان په نامه یو بل متاثره کس وایي دومره وسی نشته چې بسندستي توګه کور جوړ کړي او د باران نه ځان پټ کړي.
چې پورت پرې اوبه ویلوړه وه او زه کوم سامان و چې شی ټولې ختم کړي دي. همو اوس کوم دې اندسې ویلوړ یو، نو مو ماشومانو ته د پټېدلو څه غشتو که باران وري هم بهار ویلوړ یو، نه مو سمانت سے اغشتو دے انتظام شتو دے نه د مشمان سے انتظام شتو اند سے پکولا وسمان لاندے ویلاڑی و مو حکومت دے ډیر تاون شوی دی او دی موایزی اپیل مو حکومت نه کوس مسره د پرایم دود وکړی شي
پسیما کې لاتیرو پنزو رزو روانو برانونو سخت ځانی او مالی تاوانونه رامنځته کړی دی راپورون تر مخه پسیما کې تر اوسه د سل نه زیات کورونا داسې دي چې هغوی ته سخت زیان رسېدلې دی په تازه پیښو کې د ټول نه زیاته تباهي په پیرکایم کې شوې ده ملک سید الله جان پراما د پیرکایم سیمې یو مشر مشال لوډیو ته وایي که حکومت ورسره زر تر زره مرسته ونه کړه نو د سیمې خلک به نور هم متاثره شي
مو په خپل څومره کورونه لیدلې دي هغه د اتیاو لسو نفر ته زیات خراب شوی دی پای کی زنه بالکل مکمل تبا دی گورنمنٹ ہائی اسکول دے ساغه د اووی نه بری دے سکولونه کولاو شوی دی اغه ته د بشوی دره تکس بندوبست نشی کیدای مو د مطالبه پولیټیکل ایجنډ نه کوو د خیبر پختونخوا حکومت نه مو مطالبه کوو په کو دی د خلکو سره فوری امداد وشي ام شومان بهر ته په اووی کې پرته دی کچې ته زر نظر اونست نه کیدای شي د نور د حلقات سبب جوړ شي
قدرتی افاتونو سره مبارزه د قبایلی ادارې مشر مجاهد علی مشال لوډیو ته ویل متاثرینو سره به د دوی لخوا مرسته کیږي
کې سکوم کورونا غنگزا کورونا دی هغه سمو مطلب زنه تازیات کوم مطلب سراسرا زه خپل ټیم ورسوم او ټیم سمیر سی هغه سروي کوي چې سروي کی کوم کورونا وران شوی دی انشاءالله هغه سره سره هات پورې کیدای شي ګورنمنت سره دا ګورنمنت پاکستان سره دا هغه سره مو مدد کوي
د دې ترڅنګ د کومې پولیټیکل ایجنډ امجد علی خان د اتوار پر ورځ د پیرکایم سیمې دوره وکړه او په سیمه کې د بارانونو او سیلابونو نه شوي نقصاناتو جایزه واخیستله او په متاثرینو کې د مرستې چیکونه هم تقسیم کړل د مسامیاتو محکمې لاړه جاری شوي راپور تر مخه په ملک کې شروع شوي د بشکال د بارانونو د لړې به په راتلونکي یو څو ورځو پورې جاري وي او د خیبر پختونخوا په ځینو برخو سره په قبایلي سیمو کې به هم دمې دمې سره بارانونه کیږي تارک ورکزی مشال ریډیو کورم ایجنسی
مشال ریډیو خبرونه تاسو ته کوي زو اسلام آباد ته د اسلام آباد پرمختیا اداره سی ڈی ای وای د آی 11 کچا باندې رنگولو امر سر تر رسیدلی او ډیر زر به دغه پلاټونه خپل اصلي مالکانو ته حواله کړي بلغه د پاکستان په سپریم کورټ کې د اسلام آباد دغه کچا باندې د نړولو پر ضد جمع کړل شوی درخواست کې غوښتنه شوی چې حکومت د لکورونو رانولو من کړل شي یا د ویچې د اسلام آباد په آی 11 سیکټر کې د خار انتظامی د پولیسو درنې مشينري په زور تر ننه پورې د پښتنو په سلګونو کورونا وران کړی دی او انتظامی وایي دغه کورونا غیر قانوني وو او د عملیات د عدالت په حکم تر سره کړی دی نور تفصیل د ریاض مسخیل په دې رپورت کې ورو
د تیر زیارت پورز د اسلام آباد آی 11 کچا آبادی په زید شروع شوی اپریشن نن په 15 مورز هم روان دی مشال ریډیو سره خبرو کې د سی ڈی اے ډایریکټر ملک اظهر خورشید وینا وا خلکونه واپس اخستې شوې زمکونه کندتار چاپی رکړې شوې دی او د کې د صفای عمل روان دی د زیاتوی
فور فیزز میں تھا یہ اپریشن جو ہم نے کرنا تھا پہلا فیز ہمارا اللہ کا بڑا شکر ہے پیسفلی کمپلیٹ ہو گیا
دا اپریشن په څلور مرحلو کې وو لومبئی مرحله په خیریت سره مکمل شو د آی 11 ون او فور ټوله آبادی ختمه شوی ده د دې وروستو به دا ټوله ځمکه هوارولی شي بیا به د نقشې مطابق دې کې پلاټونه او پارکونه جوړیږي او څلورم مرحله کې به دا خپلو اصلي مالکانو ته حواله کولی شي
د اسلام آباد کچا آبادی رنګولو په ضد عوامي ورکرز پارټي سپریم کورټ کې یو درخواست هم جمع کړې دی چې پکې عدالت تخواست شوي حکومت ته د خلکو کورونه ورانولو نه منې کړي خو تر دې دمه په دغه درخواست څه فیصله نه ده راغلی مشال ریډیو د یاد درخواست په اړه د وکیل او عوامي ورکر پارټي د غړي شابودین خټک نه تپوسو کو نو دوی چې موږ صرف په آئین عمل درآمد غواړو ځکه چې دا ملک د یو فیصد حکمران طبقې نه بلکې 99% غریب خلکو دی شابودین خټک وایي
چت روزګار چاردیواری او د ژوند او صحت تحفظ چې کوم دی او د عزت تحفظ دا زموږ په آئین کې لیکلي دي خو زموږ حکمران ته څه دغه آئین نه نه خبر ده او که خبر هم نه لږه آئین د پاره هیڅ احترام نه لري موږ دا پټیشن په دې هم سټرس کوو خپل سیاسي جدوجهد د کچا آبادې په حواله سره هم ظاهر ساتل غواړو ځکه چې دا ټول قوم په کچا آبادې کې پروت دی موږ وایو چې د کچا آبادې دا کانسپټ غلط دی یو اسلام آباد کې د یو مصنوعي غوندې سچویشن جوړ کړی دی یو داسې دارالخلافه جوړه کړې ده چې هغه په مصنوعي توګه دا تاثر ورکوي چې ګنې پاکستان ډېر مخکې تللی دی زه خو دا په دعوي سره وایم چې د پاکستان اکثریت کچا آبادې کې پروت دی او دا آبادی د دوی دي دا د دوی نه هیڅوک نشي اخیستی موږ به دغه جدوجهد جاري ساتو
د پښتنو په نوم سیاست کوونکي ګوندونو ولې په دې معامله عملي اقدام اقدامات ندی کړي. په دغه حقله مشال ریډیو د عوامي نېشنل ګوند د پخوانی سېنېټر حاجی عدل نه تپوسو کو نو دوی
عدالتونو باندې اعتبار مکوا. عدالتونو کې اکثریت د ججانو پنجاب دی. هم معافی غواړم سپریم کورټ کې پروپورشن ټو آبادی دی. هلته ته هر بینک کې یو پښتون چرته ناست یو درې پنجابیان ناست. زمونږ بجلی مسله نه حل کړی دی نیټ آئیډل پرافټ سپریم کورټ چرته حل کړی. دا دا مسله په عدالت نه کېږي. زمونږ مشر ته بیان ور کړی دی او بیا هلته کوم سیاسي کسان گرفتار شي عوامي نېشنل پارټي لیډرانو. لیکن زمونږ زور نه دی نه اوس دې منم که قومي اسمبلی کې زما دوه کسان دی سیټ کې اوس ما پنځه شپږ کسان پاتې یو.
دا یادونه ده چې آی 11 کچا آبادې کې د لس زرو نه زیات کورونه وو چې پکې د ځینی افغانانو په ګډون د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو خلک اوسېده. د کورونو ړنګولو دوران مزاحمت په وخت حکومت ځینی کسان نیولي هم دي چې په ضد یې د ترهګرۍ د دفو لاندې مقدمې درج کړې شوې دي. ریاض موساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
افغان حکومت د سولې د روانو هڅو په وړاندې د طالبانو د مشرانو وروستۍ څرګندونې غندلې او خبرداری ورکړې چې دا هڅې به ناکامه کړي. تفصیل د احمد تکل په دې رپورټ کې.
وروسته له دې چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور له افغان حکومت سره د سولې د خبرو دوام رد کړ، د افغانستان جمهوری ریاست وویل چې طالبانو او نورو ډلو ته یوازې د مخالفو وسلوالو ډلو په سترګه ګوري او په همدې حیثیت ورسره د سولې خبرې کوي. د افغانستان جمهوری ریاست په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي، د هیواد له اوسني سیاسي نظام سره هیڅ راز موازي حرکت د حکومت لپاره د منلو وړ نه دی. بیان د حکومت د سولې د هڅو په اړه د طالبانو څرګندونې غندلی او ټینګار یې کړی چې د سولې خبرې د افغانانو د وینو بهولو او د هیواد د ورانی د مخنیوي یوازینۍ لاره ده. په یو صوتي پیغام کې چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور ته منصوب بلل شوی دی، د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې رات او د جګړې پر دوام ټینګار وشو. کارپوهان د دې پیغام خپرول د ملا محمد عمر د مړینې له اعلانېدو وروسته د طالبانو د مشر د ټاکلو پر سر د دې ډلې په لیکو کې د اختلاف د پټولو یوه هڅه ګڼي. د همدې اختلافونو په دوام پرون په یو بل بیان کې چې د اسلامي امارات د عالي شورا له ادرسه خپور شوی، د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور له ټاکنې سره مخالفت څرګند شوی. په دې پیغام کې چې د دې شورا د غړي عبدالمنان نیازی له برېښنالیک څخه رسنیو ته استول شوی، ویل شوی دی چې د ملا محمد عمر لمړینې وروسته ملا منصور د یو شمیر محدودو کسانو په غوښتنه د هغه د ځایناستي په توګه ټاکل شوی. په بیان کې همدارا زیادونه شوی چې په دې برخه کې د طالبانو له نورو مشرانو سره هیڅ مشوره نه ده شوی. بیان همدارا زیادونه کوي چې د طالبانو مشرتابه شورا او د ملا عمر کورنۍ په پام کې لري چې د دینی عالمانو، پوهانو او ملي شخصیتونو په ګډون یو غونډه راوبولي څو د طالبانو لپاره داسې یو ځای وټاکي چې لازمه وړتیا ولري. د طالبانو د مشرتابه عالی شورا پر خپلو کسانو غږ کړی چې د ملا عمر د فاتحې په مراسمو کې د بیعت خبره نه یادوي څو د دوی په لیکو کې کومه ستونزه رامنځته نه شي.
احمد تکل مو رپورټ اورېدو. همدې موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان اجرایوي رئیس وایي په هیواد کې د روان جنگ او سولې خبرو په اړه د ټولو پښتنو ځوابونه لري. عبدالله عبدالله ویلي دي په داسې حال کې چې ملا عمر مړ وو نو په تیرو دوو کلونو کې د طالبانو لخوا د جنگ او سولې د خبرو مشري چا کوله، پر دې اړه د یو شمېر پښتنو ځواب به له اولس سره شریکوي، خو نوموړي ژمنه ونه کړه چې څه وخت به یې شریک کړي. اجرایوي رئیس ویلي چې د سولې د ټینګښت لپاره به د دوی هلې ځلې روانې وي. نور تفصیل له کابل په دې رپورټ کې اورو.
د ملا عمر مرموزه مړینه او دوه کاله وروسته د هغه تایید او دغه راز په همدې موده کې له طالبانو سره د سولې د خبرو څرنګوالی او د جګړې د دوام نامعلوم برخلیک هغه څه دي چې په اړه یې خلکو ته پوښتنې راولاړې شوې دي. اجرایي رئیس وایي دوی دې ته ځواب لري چې په تیرو دوو کلونو کې چې ملا عمر نه و، په کوم نوم جګړه کېدله، کومو کسانو د سولې په خبرو کې د طالبانو استازیتوب کاوه او چا د سولې خبرو ته زمینه برابروله. عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا د نوبتي غونډې په پیل کې د دې پوښتنو ځواب مشخص نه کړ، خو وی ویل
البته سوالات زیاد را هم در سطح دنیا و در سطح مردم افغانستان ایجاد کرد.
در افغانستان و نړۍ په کچه داسې پوښتنې راولاړې شوي چې جګړه په کوم نوم کېدله، د چا په استازیتوب خبرې کېدلې، د ملا عمر استازیتوب چا کاو، او چا د سولې خبرو ته زمینه برابروله. دا هغه پوښتنې دي چې موږ ورته ځواب لرو.
د جوابهایش هم ما داریم.
نوموړي دا ژمنه هم ونه کړه چې څه وخت به د دغو پوښتنو ځوابونه له ولس سره شریکوي. اجرایي رئیس وایي چې د ملا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو سره سم له طالبانو سره د سولې پیل شوې خبرې هم ځنډېدلې دي. ټاکل شوې وه د سولې دویم پړاو خبرې تېره جمعه په اسلام آباد کې وشي، خو دا خبرې ونه شوې. او اوس په پاکستان کې افغان سفیر جنان موسازی ویلي چې دویم پړاو خبرې به په روان اګست میاشت کې وشي. د ملا عمر له مړینې وروسته داسې ویل کېږي چې طالبانو ترمنځ هم اختلافات زیات شوي او په څو ډلو ویشل شوي دي. د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور د سولې خبرې د دښمنانو تبلیغات بللې دي، خو له دې سره سره اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د سولې د ټینګښت لپاره د افغان حکومت اراده پر خپل ځای ده. عبدالله وایي هغه کسان چې په جګړه کې دي د افغان حکومت د سولې پرانیستې دروازې باید یو فرصت وبولي.
تعهد جمهوری اسلامي افغانستان از یک طرف در دفاع از حاکمیت ملی است.
د افغانستان ژمنه له یوې خوا د خلکو او ملي تمامیت د دفاع په برخه کې په خپل ځای ده، له بل لوري د سولې د ټینګښت په برخه کې اراده پیاوړې ده. هغوی چې په جګړه کې وو او شته باید فکر وکړي. دوی باید د سولې پرانیستې دروازې یو فرصت وګڼي او هیله من یو چې په هیواد کې واقعي سولې ته زمینه برابره شي. یو شمېر کارپوهان وایي چې د سولې په خبرو کې باید د ښکېلو خواوو په مشخصو غوښتنو بحث وشي او افغان حکومت هڅه وکړي څو خپل روښانه دریځ غوره کړي. دغه کارپوهان په هیواد کې د اوربند ټینګښت د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره یوازینی مهم اصل بولي.
همدې موضوع کې پاتې کیږو. از بخنه غواړم، اکسپرس ټریبون ورځپاڼه لیکي که څه هم افغان پاکستانی او امریکایي چارواکي پر دې امید دي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې بیرته زر پیل شي، خو د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور په ټاکلو د طالبانو ترمنځ د اختلاف له وجې کېدای شي چې د سولې خبرې تر ډېره وخته پورې وځنډېږي. نور تفصیل لګېدمې وروسته. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور د سولې په ابتدایي خبرو د شک څرګندونه کړې. یو مشر پاکستانی چارواکي ویلي دي اسلام آباد به هڅه کوي چې د طالبانو نوی مشرتابه له افغان دولت سره د خبرو بیا شروع کولو ته وهڅوي. دا چارواکي وایي د پاکستان په پالیسۍ کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او دوی په دې لټه کې دي چې زر تر زره د افغان دولت او وسلوالو ترمنځ د سولې خبرې بیا پیل شي. دغه په خبره دوی به ټولې خواوې او په ځانګړې توګه طالب مشرتابه تشویقوي چې د خبرو میز ته راشي. د سولې د دویم دور رسمي خبرې چې د پاکستان په مشرۍ کېدونکې وي د ملا عمر د مړینې د خبر وروسته وځنډېدلې. د ملا عمر ځایناستی ملا اختر محمد منصور په خپل لومړي غږیز پیغام کې پر وسلوالو طالبانو د یووالي او د جګړې د دوام ټینګار کړی، خو افغان حکومت سره یې په مستقیمه توګه د سولې خبرې نه رد کړي او نه یې هم تایید کړي دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي دانیل فیلډمن هم د پاکستان له پوځي مشر جنرال اهل شریف سره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د مستقبل په اړه خبرې وکړي. نوموړي هیله څرګنده کړې چې افغان دولت او طالبان به زر بیرته خبرې پیل کړي، خو سرچینې وایي چې د سولې پروسې ته یو شمېر مشکلات دي. حقیقت دا دی چې طالبان د ملا منصور پر ټاکلو سره تقسیم دي او پر دې سربیره هم ډېر مشکلات دي چې د سولې خبرې له ځنډ سره مخ کولی شي. بلکې چې ملا منصور له پاکستاني اسټابلیشمنت سره نږدې اړیکې لري، نو ځکه یې ځینې طالب مشران مخالفت کوي او هم له دې کبله سرچینې وایي چې ملا منصور نشي کولی د پاکستان په مشرۍ له افغان دولت سره د سولې خبرې زر پیل کړي. نوی طالب مشر به لومبه هڅه کوي چې د طالبانو یووالی راولي. د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومن د ملا عمر د مړینې خبر تر راتلو وروسته په افغانستان کې د سولې د تړون په اړه نا امید دی او وایي د مری سولې پروسه اوس ختمه ده. همدې موضوع کې پاتې کیږو. د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر کورنۍ وایي د مخکښو دینی عالمانو او پخوانی طالب مشرانو په مشورې او تایید سره باید د طالبانو نوی مشر وټاکل شي. تفصیل د اسوسیټډ پریس په دې رپورټ کې اورو چې رضوان مراد وړاندې کوي.
په یو صوتي پیغام کې چې د ملا عمر کشورور عبدالمنان نیازی ته منسوب شوی دی، ویل کیږي چې د طالبانو د مړ شوي مشر کورنۍ له ملا اختر محمد منصور سره چې د دې ډلې د نوي مشر په توګه اعلان شوی بیعت نه دی کړی. په دې صوتي پیغام کې ویل کیږي چې ملا محمد عمر تل د هغه په خبره د مجاهدینو ترمنځ پر یووالي ټینګار کوو. د ملا عمر کورنۍ وروسته له هغې د طالبانو لپاره د نوي مشر د ټاکلو غوښتنه پورته کړه چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د ملا عمر د مړینې تر خبر یوه ورځ وروسته ملا اختر محمد منصور د نوي مشر په توګه اعلان کړ. د طالبانو د کوټې شورا دریو غړو د نومونو نه ښودلو په شرط اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي تیره چهارشنبه د طالبانو د رهبرۍ شورا په غونډه کې د مشرۍ پر سر اختلافات پورته شول او د ملا عمر د زوی ملا یعقوب په ګډون ګڼ شمېر طالب مشرانو غونډه ترک کړه. ملا اختر محمد منصور په یو غږیز پیغام کې بیا د طالبانو مشرانو او د دې ډلې د لیکو ترمنځ د یووالي غوښتنه کړې ده. که څه هم چې د ملا عمر کورنۍ د طالبانو د مشرۍ په ټاکلو کې کوم رسمي رول نه لوبوي خو د طالبانو په لیکو کې له کافي نفوس څخه برخمنه ده. د ملا عمر ورور ازادي راډیو ته په استول شوي اعلامیه کې ویلي دوی په پام کې لري چې د علماو او ملي اشخاصو په ګډون یوه غونډه جوړه کړي او له دې لارې د طالبانو لپاره نوی مشر وټاکي. د ملا عمر ورور وایي د دې ډلې نوی مشر باید د علماو او هغو طالبانو لخوا وټاکل شي چې د طالبانو د اسلامي امارت د جوړولو لپاره یې قربانۍ ورکړي دي. بل لور ته افغان حکومت وایي د طالبانو په لیکو کې اختلافات او په دې ډله کې رامنځته کېدونکي تحولات له نږدې څاري.
وخت شوی د 15:30 بجې او نجیب امیر هم سټوډیو ته راغلی. نو راځه چې له هغوی د خبرونو لنډیز وو.
د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي وایي په چاغي سیمه کې د پاکستاني استخباراتو په عملیاتو کې د القاعده ډلې یو قمندان عمر لطیف لقمان وژل شوی او د هغه میرمن ژوندی نیول شوې ده. په سویلي وزیرستان کې امنیتي چارواکي د وسلوالو سره په جګړه کې د خپلو دریو سرتیرو د وژل کېدو پخلی کوي خو طالبان بیا په دوو مختلفو کارروانو کې د 14 پوځیانو د وژنې ادعا کوي. حکومتي لوری د 15 طالبانو د وژلو خبره هم کوي. د پاکستان د آفتونو سره د مبارزې اداره وایي وروستۍ سیلابونو په ټول هیواد کې 114 کسان مړه کړي او 16 نور ژوبل کړي دي. دغه اداره وایي یوازې په خیبر پختونخوا کې 950 کسان مړه شوي دي. نن په 15 ورځ هم د اسلام آباد په I-11 سیمه کې پر کچا آبادۍ د حکومت لخوا پیل شوی اپریشن روان و. په دغه سیمه کې د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو پښتنو استوګنه لرله. د حکومت د پریکړې پر ضد عوامي ورکرز ګوند په عدالت کې هم درخواست جمع کړې خو تر اوسه کوم عدالت کومه کاروایی نه ده کړې. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي په افغانستان او پاکستان کې د امنیت د ټینګښت په اړه د پاکستان له مشرانو سره په تماس کې دی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې پر ولسمشرۍ ماڼۍ او ملي دفاع وزارت یې له ځینو حملو مخنیوی کړی دی. د دې ادارې خبر پاڼه وایي چې د پېښور د طالبانو شورا پورې یوې اړوندې 4 کسیزې تروریستي ډلې د دې وختل چې په جمهور ریاست ملي دفاع وزارت او په کابل ښار کې د بهرنیو ځواکونو پر دوو مرکزونو بریدونه وکړي. دوی وایي 4 کسان یې نیولي چې په خپل جرم اعتراف کړی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په تېرو شپږو میاشتو کې د ملکیانو مرګ ژوبله 30% زیاته شوې ده. د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي هیواد د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو سره د تاریخي تړون په کولو سره خپل مهم مقاصد ترلاسه کړي دي. او د نایجیریا چارواکي وایي پوځ د اسلامي وسلوالې ډلې بوکو حرام له منګولو 178 برمته شوي کسان خوشي کړي دي.
داونه جبا مې تاسو ته خبرونه لنډیز وړاندې کوو. وزو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان زنو ورسپانو په خپلو اداریو کې سره غیستي رابی اکرم خان ته وښي.
جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي تاجرانو د هفته په ورځ حکومت لاړخه عاید کړی شوی ویدهولډینګ ټیکس خلاف غونمل کې احتجاج کړی دی. ادارې زیاتوي دا ټیکس به د 500 نه زیات رقم باندې لګي که دا رقم د چک په ذریعه وي یا د یو اکاونټ نه بل اکاونټ په ذریعه وي. ادارې د تاجرانو تنظیم لخوا لیکي چې داسې قسمه ټیکس غونډه دنیا کې چرته هم نشته او که دا ټیکس په زور نافذ کیږي نو د دې نه به نه صرف تاجرانو ته نقصان وي بلکې قومي معیشت او د بینکونو کار به هم ودرېږي. ادارې مخکې لیکي اوس چې تاجرانو خپل قوت ثابته نو حکومت او تاجرانو دواړو له دې مسلې حل د مذاکراتو د لارې راویستل پکار دی او په دې لړ کې سنجیدګۍ سره خبر پکار دی. هم دې لړ کې مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې تاجران وایي چې حکومت لاړخه عاید کړی شوی ټیکس به دوی په هیڅ صورت نه ورکوي. ادارې په وینا وایي چې حکومت د تاجرانو په مشورې یو داسې نظام جوړ کړي د څنګه چې په شفافه طریقه ټیکس حاصلېږي. ادارې لیکي د دې ټیکس لګولو نه دا خبره مخې ته راغلې ده چې تاجرانو د بینکونو نه خپل رقمونه راویستل شروع کړي دي او د نغدو پیسو په ذریعه یې کار شروع کړی دی. نو د دې نه نه صرف د بینکونو کار متاثرې کی، بلکې تاجران به هم خپله غیر محفوظ شي. پکار ده چې حکومت د ټیکسونو اصلاح لپاره یو ښه نظام جوړ کړي چې هغه ټولو ته منظوره وي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي، د ملک د نورو برخو په شان خیبر پښتونخوا کې د سیلاب د تباهکاریانو سلسله روانه ده. ادارې لیکي، د سیلاب له وجې په چترال کې ځینې کلي تباه شول، په زرګونو خلک بې کوره شول. دا شان د پېښور شاخوا علاقو کې خلک کورونه په پرېښودو مجبوره شوي دي. ادارې مخکې لیکي، د سیلاب تباهکاریانو ته که وکتل شي نو دا اندازه لګېدی شي چې د ذمهوارو کارکردګي صرف خبرداری پورې محدوده ده. دوی څه مؤثر اقدامات نه دي اوچت کړي او نه یې ورلسه فنډ مختص کړی دی. ادارې په وینا، دا خبره هم کتل پکار ده چې پېښور کې د بارانونو پیشنګویۍ باوجود د اوبو د وتو نظام ولې سم نه کړی شو، او که د دې له وجې څه افسوسناکه پېښه مخې ته راغله نو په هسپتالونو کې څه اقدامات اوچت کړی شوي دي. ادارې وایي، دا خبره د اطمینان وړ ده چې خیبر پښتونخوا حکومت د سیلاب مخنیوي لپاره د 8 اربو روپو په منصوبې کار شروع کړی دی، خو ضرورت دا ده چې د وسایلو دننه د نور اقدامات هم اوچت کړی شي. ادارې اخیره کې لیکي، اوس چې په صوبه کې د بلدیاتي انتخاباتو عمل مکمل شوی دی نو نتیجې راتلو سره د ضلعي حکومتونه سر جوړ کړی شي چې منتخب غړي خپلې ذمهواریانې واخلي او کار شروع کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اے پی خبر ایجنس لیکي، په اسلام آباد کې حکومت د کچا آبادۍ پر ضد عملیات پیل کړي دي. د بشر حقونو فعالان وایي چې حکومت د اوسیدونکو پر ضد په نسلي بنیاد عملیات ترسره کوي او د هغوی کورونه ورانوي. بلخوا فارم پالیسی مجله لیکي، د امریکا د هڅو باوجود په افغانستان کې اوس هم د اپیومو پیداوار ډیر زیات دی. د دوه مقالو غټې برخې لنیسا اجمل اورو.
ایف پی خبری ایجنس د اسلام آباد د کچا آبادۍ پر ضد عملیاتو موضوع راغیستی او لیکي چې د سواوی یو اوسیدونکي په 1970 لسیزه کې د اسلام آباد په کچا آبادۍ کې آباد شوی، خو دا مهال په هغه 1500 کسانو کې یو دی چې حکومت یې د آبادو ورانولو عملیات پیل کړي دي. د سواوی دغه اوسیدونکي ایجنس ته ویلي دي، نه پوهیږو چې څه وکړو، چرته ولاړ شو. مقاله لیکي، کچا آبادی چې ورته افغان بستی هم ویل کیږي، پکې شاوخوا 2000 کورونه دي. د سیمه چې د ښار په غاړه ده، د حکومت لخوا د غیر قانونه کورونو د نړولو په وخت پکې نښتې هم شوې دي. د بشري حقونو فعالان وایي چې حکومت د اوسیدونکو پر ضد په نسلي بنیاد عملیات پیل کړي دي چې دا شان اوسیدونکي په زوره اوباسي. دغه فعالان زیاتوي چې زیاتره خلک د بولډوزرو او درولو له وجې نیول شوي، او په دې کې ځینې کسان بیا د ترهګرۍ د مخنیوي د قانون تر لاندې هم نیول شوي دي. د سی ڈی اے ویان رمضان ساجد اجانس تا ویلی دی چې د اسلام آباد های کورټ ورته د ټولو غیر قانون آبادو د ختمولو حکم ورکړی دی، نو ځکه دوی په ټوله ښار کې عملیات پیل کړی دي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي، د امریکا د بیا ودانۍ ادارې د زیارت په ورځ ویلي دي چې په افغانستان کې د فیون د کښت د ختمولو په هدف د 2002 کال راهیسې د امریکا لخوا د 8.2 بلیونه ډالره خرچ کولو باوجود په افغانستان کې د فینو پیداوار ډیر زیات دی. فارن پالیسی لیکي، د افغانستان د بیا ودانۍ لپاره یو امریکایي ادارې یا سیګار ویلي دي، د هیواد د خپلو منشیاتو کارولو په برخه کې افغانستان اوس هم په نړۍ کې په لوړه درجه دی. د ملګرو ملتونو د منشیاتو د جرمونو ادارې د منشیاتو په اړه د 2014 کال په نړیوال ریپورټ کې ویلي چې د امریکا د هڅو باوجود افغانستان د فیونو د پیداوار په لړ کې دا ځل بیا په نړۍ کې تر ټولو مخکې دی، او د 3 کالونو راهیسې دا لیدل کیږي چې د فیونو د کښت لپاره زیاتره، یعنی 500,000 او 40,000 اکړه ځمکه کارول شوې ده. فارن پالیسی مجله لیکي، د 3 کالونو راهیسې امریکایي پوځ او د پالیسۍ مشران د فیونو د ختمولو لپاره سختې هڅې کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د مشال رادیو خبرونه ته وګورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي دی، امریکا او مصر د خپل منځي اړیکو د ښه کولو پر لور روان دي. کیری د ترهګرۍ پر ضد د امریکا او مصر د ګډې مبارزې پر اهمیت اهم ټینګار کړی. بلخوا مصري چارواکو ویلي چې دوی په سیمه کې د ثبات لپاره مهمه ونډه لري او دارنګ دوی به خپل رول جاري ساتي. تفصیل د نوریاس نوري په دې رپورټ کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې متحده ایالات او مصر د خپلو اړیکو د ښه کولو پر خوا درومي. جان کیری پرون په قاهره کې له خپل مصري سیال سره تر کتنې وروسته وویل چې مصر په سیمه کې د ثبات د راوستو په هڅو کې مهمه ونډه لري. جان کیری په قاهره کې له خپل مصري سیال سمی شکري سره په کتنه کې له تروریزم سره په مبارزه کې د دواړو هیوادونو د ګډې همکارۍ پر اهمیت ټینګار وکړ.
We agreed that we must explore opportunities to expand our security relationship.
موږ موافقه وکړه چې باید فرصتونه وپیژنو او د تروریزم د شومو هدفونو په افشا کولو کې امنیتي همکاري پراخې کړو. د امریکا او مصر اړیکې په 2013 میلادي کال کې د پوځ لخوا د اسلام پال ولسمشر محمد مرسي له لرې کولو وروسته یو څه ساړه شول، خو له دې سره سره مصر په منځني ختیځ کې چې په سوریه، عراق، یمن او لیبیا کې د جګړو له کبله له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دی، د امریکا مهم متحد بلل کیږي. کلي وویل حالات داسې و چې موږ د ژورې اندېښنې لپاره کافي دلایل درلودل او هغه مهال مو څرګند هم کړل. د مصر د بهرنیو چارو وزیر سمیع الشکری له خپل امریکایي سیال سره په قاهره کې لکتنې وروسته وویل مصر په سیمه کې د ثبات او مشارکت لپاره مهمه ونډه لري.
فتدرخ مصر دور الولايات المتحده.
مصر د یو نړیوال ځواکمن قدرت په توګه د متحدو ایالاتونو ونډه مني او موږ باور لرو چې د امریکا حکومت هم په عربي نړۍ، افریقا او اسلامي هیوادونو کې د یو ستراتیژیک قدرت په توګه د مصر ونډه مني. د منځني ختیځ روان وضعیت ښیي چې مصر د سیمې په ثبات کې مهم رول لري او هیڅ بل هیواد دا رول نشي لوبولی. د امریکا او مصر د بهرنیو چارو وزیران څو ورځې وروسته له هغې کتنې سره کوي چې متحدو ایالتونو مصر ته 8F14 جنګي جت الوتکې ورکړې. جانکري وویل چې متحده ایالات او مصر یو ځل بیا په خپلو اړیکو کې د یوه ځواکمن او کلک بنیاد لوري ته پر مخ ځي.
مشال رادیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه. د شمالي وزیرستان 15 تحصیلونه شوه سپینوام، رزمک، دوسلی او ګیوم اوسیدون کې له حکومت شکایت کوي چې د رجستریشن باوجود ورسره مرستې نه کیږي. دوی دریځ لري چې له روژې میاشت راهیسې د مرستو څخه محروم دي. بلخوا چارواکي وایي چې له دغو سیمو څخه اوسیدون کې بې کوره کړل شوي نه دي، ځکه ورسره نورې مرستې نشي کولی. تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې.
شمالی وزیرستان تحصیل شوه سپینوام، رزمک، ګډیوم او دوسلی اوسیدونکي وایي دولت چې ورسره کمې ژمنې کړې وې هغه نه پوره کوي او دوی چې د عملیاتو شروع کېدو نه پس سیمه کې محصور ګڼلی شي ورنه تیارې مرستې هم بند کړل شوې. د سپینوام اوسیدونکي ملک سید علی شاه مشال ته وویل
یو متاثرین دي، یو معصورین دي، خو جاسین پوتی یو بالکل معصورین شول. هغې په هغې نه حالات او مصیبات مې ته ډېر جیت وو، بل په هغې سل یارې باندې د صحت مسله وه، د تعلیم خو بالکل هغه خو بالکل تعلیم ته خوش نه شه کړلی، مسکر بارینه بالکل مخروج شول، یو سړی د خپل کیر څخه د مرمات کار نه شي کړلی.
لیاقت خان وایي دولت نه غوښتنه کړي چې دغه خلکو مرستې بحال کړي.
شاول چې خاص کر د سینوم یا د شاول د خلکو ډېر جیت کاروبار وو، هغه د تای بوغین هغه تیور دي او غیټه هغه تیور دي، او چل هو جی هغه بهر مارکیټ نه په هیڅ طریقه دینی کې ولای. حکومت خدای دې کوي جاوی کوي چې موږ د قبایل کې څنګه خپل مستقبل بدلوي، خو نه صحیح چې د خلکو سره د مېرانه مور سلوک نه کیږي.
ملک محمد نوروی دوی په سیمه کې خپل شوی او د معاش سره متبادل نه لري.
باہر جی بندے ایک پوسٹنگ دی وہ پغرینا کے 4-5 ہزار کرنل جگہ دو داغا لینا واتا لیے جو ہوتی کہ اندور وہ خپل جی تم مکاتا دونوں سے رسا والا ہے وہ لیکن مہاک سے دنیر نہ بنشوائی جائے دے سینے یا دے رشن کی درخواست ہوتا کی چھے دنیر دے کبائیل حق تا نخوری.
کلامو چھے پا دے آڑا بنو کے دے کبائیلی سی ملا پارا قدرتی افتونو سرا مبارزی دارا ایف ڈی ایم اے دفتر سره تماس ونیو. نو د یاد ادارې یو اعلی چارواکی د نوم نه خودلو په شرط وویل چې د یادو سیمو نه خلک کډوال شوي نه دي، لہذا دوی ته مزید مرستې نشي ورکولې. نو موړی وویل دغو سیمو نه بازو خلکو سیما پرې خودلې چې د هغوی نادره څخه تصدیق کوي او د هغوی مرستې به جاری ساتي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو د سې شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پوکم 11 بجو،
د ځوانانو غږ
په 1:30 بجا،
د کرخې په غاړه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
حجره
په 3:30 بجو،
سروي
په 4:30 بجو.
د مشال ریډیو خبرونه تا غوښتي. د پاکستان پوځ د هغو وسلوالو لپاره تربیتي مرکزونه پرانستي چې وسلې ایښي او تسلیم شوي دي. د سغلریزۍ نه د خلاصون په نوم دغه مرکزونو کې
بندیانو ته د تعلیم ترڅنګ لاسي هنرونه هم خودل کیږي. ان بی سی نیوز په باړه کې د همداسې یو مرکز څخه لیدنه کړې او یو راپور جوړ کړ چې لنډیز درته نجیبه مې وړاندې کوي.
ان بی سی نیوز لیکي د پاکستان پوځ دوی ته اجازه ورکړه چې په باړه کې د سغدرزې پر ضد له دریو مرکزونو څخه د یو نه لیدنه وکړي. دا یو مهم پرمختګ ګڼل کېدی شي ځکه چې د ترهګرۍ پر ضد په جنګیدونکي دغه هیواد باندې داسې تل نیوکې کېږي چې په خپلو بندیانو تشدد کوي او مشکوکه کسان تر وژلو پورې ربړوي او له بشري حقونو څخه سرغړونه کوي. په باړه کې په یاد مرکز کې نږدې 400 پخوانی طالب جنګیالي ساتل کیږي. د ورځې په اوږدو کې د دوی سارنه کیږي او ځانګړي ټاکل شوي استادان ورته درس ورکوي. د لمونځ او د اسلامي تاریخ د لوستلو سربیره دوی ته لاسي هنرونه هم ورښودل کیږي چې پکې د جامو ګنډل، د فرنیچر جوړول، ویلډنګ کول او د موبایل ټلیفونونو ترمیم شامل دي. دوی ته همدارنګه نور هنرونه هم ښودل کیږي. دا مرکز چارواکي وایي دغه بندیان به هله خوشي کوي چې د نفسیاتو ماهرینو د خوشي کولو اجازه ورکړي. په نوموړي مرکز کې ساتل کیدونکي بندیان هغه دي چې یو وخت د حکومت پر ضد په وسلوال جنگ کې برخه اخیسته خو بیا یې ټوپک له اوږې لرې کړ او تسلیم شول. په ځای د دې چې د پوځ پر ضد په جنگ کې برخه واخلي او مرشي. د پوځ یو مشر بریګیډیر خالد د سغدریزۍ پر ضد د دریو واړو مرکزونو مشري په غاړه لري. نوموړی وایي له جنګه د وسلوالو راګرځول اسانه کار نه دی. دوی مخکې تر دې چې د پوځ مرکزونو ته راوستل شي د پوځ پر ضد په جنگ کې برخه اخیسته. نوموړی وایي په تربیتي مرکزونو کې د بندیانو پوره څارنه کیږي چې معلومه کړل شي دوی څه زده کول غواړي. د امنیتي ملحوظاتو له کبله ان بی سی نیوز ته اجازه ورنه کړل شوه چې په تربیتي مرکز کې د موجودو پخوانیو وسلوالو سره ځان له وګوري. بریګیډیر خالد وایي د دوی دښمنان په پخوانیو وسلوالو قاریږي چې ولې د جنگ لاره پرېښي او بیرته عادي ژوند ته د راګرځېدو په حال کې دي. همدا ده چې د پخوانیو وسلوالو د کورنۍ غړي هم د خطر سره مخ دي. بندیانو په اسانه خبرو کولو ته زړه نه ښه کولو. یو 14 کلن ځوان هم دومره وویل چې دا پرېدو د سپاه خاخ سره تړاو لري. یو بل تن په تت آواز وویل چې خبرې نه کول غواړي او ځان له پاتې کېدل غواړي. بیا یې سر ټیټ کړ او روان شو. درې واړو مرکزونو کې تیر کال څه د پاسه 600 کسان د څه کم 400 میلیونه ډالرو په ارزښت روزل شوي وو. بریګیډیر خالد وایي کله چې بندیان وروزل شي دوی هڅه کوي ورته یوه دنده هم پیدا کړي سو دوی عادي ژوند ته راوګرځي. یو بل چارواکي ان بی سی نیوز ته د نوم د نخ ښکاره کولو په شرط وویل دوی د ابو غریب او ګونټانامو په شان جیلونه نشي جوړولی. دلته په دې مرکزونو کې هغه پخواني وسلوال په خپله د پاکستاني ځواکونو لخوا عادي ژوند ته راګرځول کیږي چې یو وخت ورته خپلو وسلوالو مشرانو ویلي چې د پاکستان پوځیان کافر او مرتد دي. استخباراتي چارواکي وایي د دې پروژې کامیابي د پاکستان د پوځ لپاره ډیره اړینه ده.
یالو خزو د ژوند د لاس تر اورونو په اړه ځانګړې ژوند د خبرونه سروې د هرې نه پورس د مازیګر په سلونی می بجې په ژوند دی پړه او د خالی پورس د ماسپخین په درې نیمه بجې له مشال ریډیو واوره زما د مدیحه امیرزاده سره.
د مشال ریډیو خبرونه ته اوګستې د تعمیراتي کارونو ادارې فرنټیر ورکس ارګنایزیشن د امریکا پرمختیایي ادارې یو اس ای آی ډی په مالی مرسته د پیښور او تورخم ترمنځ د سړک په یوه لویه برخه کار مکمل کړی دی او هر ډول ګاډو لپاره یې پرانستلې دی. خدا چې اوس په دې لاره تګ راتګ کوونکي خلک څه احساسوي د فرحت چینوري په دې رپورټ کې ورو.
د تعمیراتي کارونو ادارې فرنټیر ورکس ارګنایزیشن چارواکي وایي چې د پیښور او تورخم ترمنځ یې په خواوشا 34 کیلومتره سړک باندې کار مکمل کړی دی. دا چې د پیښور کارخانو نه تر د لوړګي پورې سړک په جوړېدو ځایي خلک اوس څه احساسوي په دې هکله د ټیکسي یو ډرایور سمین خان مشال ریډیو ته وایي
ولا چې خوشحال خو ډېر یو مخکې ډېر تکلیف او مریضان هم په تکلیف تکلیف و مونږ هم په تکلیف و گاډی هم خراب شو زر په خوړونو کې ویدلو اوږده ویتاویدو او بس اوس الله فضل ده روډ یې ښه جوړ کړو ډېر ښه روډ جوړ شو یاره اوس ٹریفک اصول ډېر ضروري دی ځکه چې روډ ډېر تیز دی اکثر په کې اکسیډنټ وشي خلک اوس راپوه نه دي که نه
واحد ګل وایي چې دغې سړک جوړېدو سره دوی ته ډېرې ګټې ورسېدې
مخکې مونږ دوې نیمې درې ګنټې کې ورسېدو اوس چې روان شو ګنټه کې نه نه رسو لارې او ځای په ځای بند وې ګنټه دوی خو هم هلته تېرولې بیمار ته تکلیف به دغه زیات نه زیات تکلیف دا و اوس خو بس چې روان شو بیمار دستي ګنټه کې نه نه رسو
د دغې سړک د جوړېدو په اړه یو بل تن فیروز خان زیاته کړه
داسې پکار دی چې مونږ له یو لیمټ د سپیډ پکار دی که هغه 60 او که 70 سپیډ وي او تیزي چې ده دا ډېر نقصاني ده او ټولو ډرایورانو له زمونږ څونه ورونه چې دي که هغه د غټو ګاډو والا دي او که د ورکوټو ګاډو والا دي هغوی له دا پکار دی چې مونږ په دې روډ باندې ډېره ګزاره وکړو او سپیډونه پرې نه وهو
یاد دې وي چې د تعمیراتي کارونو اداره فرنټیر ورکس ارګنایزیشن د امریکایي پرمختیایي ادارې یو ایس ای آی ډی په مالي مرسته په خبرو تورخم تر منځه خواوشا څلور څلوېښت کیلومتره سړک جوړوي چې یوه لویه برخه باندې کار مکمل شوی دی او په باقی پاتې برخه یې هم کار روان دی فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د پښتنو په کور کلي
خار او خاوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکوي
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
نمشه رادیو خبرونه ته وګورئ نن د دوشنبه په ورځ د خوست یو شمېر اوسیدونکو د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان د پوځ لخوا د تاسیساتو د جوړولو او همدارنګه د دوی لخوا په ځینو سرحدي سیمو د درنو وسلو د ډزو پر ضد لاریون وکړ دوی د افغانستان او پاکستان له حکومتونو غوښتنه وکړه چې د پولې په اوږدو کې روانو ستونزو ته چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بې باورۍ د رامنځته کېدو سبب جوړیږي مناسب حل راوباسي تفصیل د نجیب الله لوخیل په دې رپورټ کې وو
د دوشنبه په ورځ د خوست یو شمېر خلکو د ولایتي شورا استازو او مدني فعالانو د یو سوله ییز لاریون په ترڅ کې د ډیورنډ کرښې ترڅنګ د افغانستان په خاوره کې د پوځي تاسیساتو د جوړولو او د افغانستان په سویل او سویل ختیځو سیمو باندې د پولې له پورې غاړې د درنو وسلو ډزې وغندلې او د افغانستان او پاکستان له حکومتونو یې وغوښتل چې د دا ډول حرکتونو د مخنیوي لپاره حل لارې پیدا کړي د خوست ولایتي شورا رئیس امیر الله رسوان مشال روډیو ته وویل چې
سرحدي ولایتونو کې سرحدي ولسوالۍ نه د دورمنزله یا لرې ویشتونکو توپونو اندښتونه کې موږ بې دفاع مسلمان هیوادوال وژني په سرحدي کرښو کې البته د افغانستان په خوره کې تاسیسات جوړوي البته د افغانستان په خوره کې نمایشي دروازې کینوي دا د افغانستان دیندار او مسلمان خلک نشي زغملای اې دې په مقابل کې دریږي اې دې په مقابل کې وي غږ چتوي
لاریون چې د خوست د جرګولو تالار څخه پیل او د خوست خر د عدالت تر څلور لارې دوام وکړ ګډونوالو د تریکونکو پر ضد او د سولې په پلویتوب شعارونه ورکړل د لاریون دوه تنه ګډونوالو قومي مشرانو موساجان زدران او سمین خان د افغان حکومت څخه د دې حالت په اړه د پریکنده تصمیم غوښتنه وکړه
د افغانستان قلمرو باندې تیری د خلکو د بره د تشویش وړ دی له ګاونډیانو بیا هم لیدل کېږي چې په زمونږ په ولایتو باندې زمونږ په خلکو باندې توغندي ورول کېږي او په هغوی باندې حملې کېږي دغه مسله ته زمونږ د ګاونډیانو توجه هم غواړو او د مرکزی حکومت یو پریکنده فیصله او تصمیم هم غواړو
میګ به لرونی نه تر هغه وخت پرې کوي چې څه پرې میګ په قلمرو باندې ګاونډي هیوادونه ته عروس کې پښو میګ به لرونی نه پرې پولیس پرې کوي خو میګ په اول قدم کې د غوړي چې میګ د ګاونډیانو سره کوم مناسبت وسوتي
د یادونه ورده د افغانستان او پاکستان د دواړو هیوادونو پوځیان د پولې په اوږدو کې پر یو بل د توغندیو د اورولو تورونه لګوي افغان حکومت وایي چې پاکستانی پوځیان د پکتیکا د برمل په انګوراډه کې د افغان خاورې په دننه کې د تاسیساتو پر جوړولو لګیا دي او همدارنګه د ننګرهار کونړ او په سویل ختیځه برخه کې د استوګنې پر سیمو توغندي ورولي چې ملکي وګړو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي
مدرسې اوسنی حاصل
د مدارس ابتدا پا
پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدئ شئ. زه ننګرهار ته د افغانستان د ټاکنو د اصلاحاتو کمیشن یو پلاوی ننګرهار ته راغلی چې په یو مشورتي غونډه کې د راتلونکو ټاکنو پړه د خلکو نظریات او وړاندیزونه راټول کړي او د هغې په رڼا کې داسې ټاکنې ترسره شي چې ټولو خلکو ته د منلو وړ وي. نور حال جلال آباد د مشرلیو خبریال باز محمد عابد په دې رپورټ کې راکوي.
دغه پلاوی چې مشري شاه محمود میخیل کوي د دوشنبه په ورځې د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې د ننګرهار ولایتي شورا، سولې شورا، دینی عالمانو، خبریالانو او د مدني ټولنو یو شمېر استازو سره وکتل او د هغوی نظرونه او وړاندیزونه یې واورېدل. د ټاکنو د اصلاحاتو کمیسیون غړي شاه محمود میخیل په دغه مشورتي غونډه کې وویل د ولسونو د نظریاتو او وړاندیزونو په رڼا کې به د ټاکنو لپاره داسې ستراتیژي جوړوي چې د درغلیو مخه پکې ونیول شي.
اول دا چې په لنډ وخت کې باید موږ څه دا یو مهمه مسله ده، ځکه چې پارلماني انتخابات څنګه باید مدني وخت کې چې داسې جمهوري انتخابات څنګه باید وشي او په اوږده وخت کې دا ده چې څنګه موږ داسې یو اساس کېدو چې هغه د الکترونیکی تذکرو ویشل دی یا بل شی دی چې یعنی درغلی مخه ونیول شي. دا یو بله برخه د مسلې ده. د کمیسیونونو په جوړښت باندې ده چې آیا شکایتو کمیسیون دایمي وي که موقتي وي. نو موږ ته دغه وظیفه ټاکل شوې ده چې د ټولو خلکو نظریات واورو.
قومي مشر عبداللطیف جبارخیل په خپلو خبرو کې وویل د ټاکنو کمیسیون ته پکار دي چې د ټاکنو پر مهال داسې کار کوونکي وګماري چې د کاندیدانو په ګټه کار ونه کړي.
منګه په دغه تیر دور کې او حتی په اول دور کې هم داسې لیدلی دي چې دلته کوم ډیپسیان دوی معرفي کول یا څوک مشران به معرفي کول په ننګرهار کې به په کور دفتر په دفتر باندې به ګرځېدل او هغوی به له خلکو سره معاملې کولې. نو د منګه پیشنهاد کوو چې په دغه د اصلاحاتو په ارتباط باندې زر تر زره عملي قدم واخیستل شي.
یو بل تن قومي مشر ملاجان شینواری وویل تر هغې چې د ولسوالیو په کچه د ټاکنو لپاره حوزې جوړې نشي او د ټاکنو په ورځ ګټونکي او بایلونکي معلوم نشي ولس پرې باور نه لري.
انتخاباتو مخکینی کمیسیون هغې ادبار د لاسه ورکړی د قومونو سره، نو موجوده چې اوس کوم انتخابات هغه کږي ټاکنې، نو زما خیال او نظر دا دی خپل شخصي چې څو پورې حوزې جوړې نشي او په ولسوالیو کې په همغه وخت سره وکیل معلوم نشي او په همغه وخت سره اعلان نشي هیڅوک ادبار نه ورکوي.
د ټاکنو د اصلاحاتو کمیسیون چارواکي وایي چې د ټاکنو په اړه یې په کابل کې هم د خلکو نظریات او وړاندیزونه راټول کړي چې له ننګرهار وروسته به د افغانستان ټولو ولایتونو ته ځي او د خلکو نظریات به راټولوي او د یوې مسودې په شکل به یې ولسمشر ته وړاندې کوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
اوردونکو د مشال راډیو د نن ورځې نهه ساعته خبرونه وروسته یې شیبې دي. نو راځئ چې له نجیب عامره وروستي لنډ خبرونه واورو، ځکه چې وخت شوی دی دوه منټه کم شپږ بجې.
بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بوکټی وایي په چاغي سیمه کې د پاکستاني استخباراتو په عملیاتو کې د القاعده ډلې یو مهم قومندان عمر لطیف لقمان وژل شوی. په سویلي وزیرستان کې امنیتي چارواکي د وسلوالو سره په جګړه کې د خپلو دریو سرتیرو د وژل کېدو پخلی کوي، خو طالبان بیا په دوو مختلفو کاروایانو کې د څوارلسو پوځیانو د وژنې ادعا کوي. حکومتي لوری د پنځو طالبانو د وژلو خبره هم کوي. د پاکستان د آفتونو سره د مبارزې اداره وایي وروستیو سیلابونو په ټول هیواد کې 114 کسان مړه کړي او 16 نور ژوبل کړي دي. نن په پنځم ورځ هم د اسلام آباد په آی 11 سیمه کې پر کچا باندې د حکومت لخوا پیل شوی اپریشن روانو. افغان ولسمشر اشرف غنی وای په افغانستان او پاکستان کې د امنیت د ټینګښت په اړه د پاکستان له مشرانو سره په تماس کې دی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې پر ولسمشرۍ ماڼۍ او ملي دفاع وزارت یې له ځینو حملو مخنیوی کړی دی او څلور کسان یې نیولي چې په خپل جرم اعتراف کړی دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په تېرو شپږو میاشتو کې د ملکیانو مرګ ژوبله 30% زیاته شوې ده. د هلمند په موسی کلا ولسوالۍ کې شپږ تنه وسله وال مخالفین وژل شوي دي. په هلمند کې د 215 میوند قلي اردو مطبوعاتي دفتر وایي نښته هغه مال رامنځته شوه چې د ملي اردو ساتیري په ګزمه بخښل. په دې نښته کې د ملي اردو ساتیرو ته زیان نه دی اوښتی خو طالبانو په دې رسنه دی ویلي. د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي هیواد یې د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو سره د تاریخي تړون په کولو سره خپل مهم مقاصد ترلاسه کړي چې په نتیجه کې به د هستوي پروګرام د محدودولو په بدل کې پر تهران لګول شوي بندیزونه لرې شي. او د نایجیریا چارواکي وایي پوځ د اسلامي وسلوالې ډلې بوکو حرام له منګولو 178 برمته شوي کسان راخوشي کړي دي. د پوځ یو ویان نن وویل چې په خوشي شوو کسانو کې 101 ماشومان، 18 مېرمنې او 10 سړي شامل دي.
او دونکو همدې سره د مشالیو د نن ورځې نه ست خبرونه پای ته رسیږي. سبا سحر پورا په 9 بجې به یو وار بیا د مشالیو خبرونه شروع کیږي. خو تاسو کولی شئ چې په همدې سپو د ډیو رادیو خبرونه اورئ. بل خوربا اسر الله مومند خبرونه ویان نجیب عامر او تکنیکی همکار جوناتن تایزه تور کړی د لا پمه.